Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نن سهارنی خبری مجلې ته خراغلست قدر منوریدونکو دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د هیواد د سیندیزو حوزو په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو اټکل کوي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت په یو بیان کې وایي د وږې له شپاړسمې څخه تر اوولسمې نیټې پورې په خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، کونړ او نورستان کې د ورښتونو له کبله د سیلونو د راوتلو او د اوبو د کچې د لوړېدو احتمال شته. په بیان کې له هغو خلکو چې سیندونو ته نږدې اوسیږي غوښتنه شوې چې له ګواښ څخه ځانونه خبر کړي او د لوړو سیمو اوسیدونکو ته سپارښتنه شوې چې د سیلونو د راوتلو په صورت کې د کوزنیو سیمو اوسیدونکو ته خبر ورکړي. جرمنی وایي د طالبانو حکومت ته د هغو افغانانو د منلو په بدل کې پیسې نه دي ورکړي چې له دې هېواده ایستل شوي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت یو ویان الکساندر دوبرنت دا څرګندونې پرون د یو کینپالی ګوند د هغو تورونو په ځواب کې وکړي چې ویلي وو د جرمني حکومت طالبانو ته یو اندازه پیسې ورکړي څو هغه یو اتیا تنه افغانان ومني چې په جرمونو کې د ښکېلتیا له کبله افغانستان ته ایستل شوي وو. جرمني چارواکو ویلي دي چې د کسانو په وژنو، جنسي تیریو، تاوتریخوالي او د مخدرو موادو په اړوندو جرمونو کې لاس درلود. د جرمني حکومت وایي چې په تیره جولای میاشت کې افغانستان ته د دې تورنو په استولو کې د قطر دولت مرسته کړې وه او هیچا ته پیسې نه دي ورکړل شوي، خو حکومت د موضوع د محرمیت له وجې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د غزې په ترنګ کې د اسرایلو د پوځ په یو برید کې یوه لوړه ودانۍ نړېدلې ده. په تیرو څو ورځو کې چې اسرایلو د غزې په ښاري ناحیو کې د خپلو پوځي عملیاتو د پلان په درشل کې د غزې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی څو د بشرین زون په نوم سیمې ته ولاړ شي. دا دوهم ځل دی چې داسې یو برید کېږي. د اسرایلو پوځ پرون وویل یاد ودانۍ یې ځکه په نښه کړه چې حماس ډلې د اسرایلي ځواکونو د څار لپاره کار ترې اخیست. عیني شاهدان او د فرانس پرس خبری آژانس خبریال وایي اسرایلي الوتکو پرون د غزې په جنوبي ناحیو کې د خبرداري هغه پاڼې له هوا راخوشې کړې چې خلکو ته له دې سیمې د وتلو خبرداری پکې ورکړل شوی وو. اسرایلو له څو اونیو راهیسې دا خبرداری ورکړی چې د غزې په پراخه ښاري سیمه کې عملیات کوي، خو دقیقه نیټه یې نه ده اعلان کړې. اسرایلي پوځ د غزې په لمنو کې هوایي حملو او ځمکنیو عملیاتو ته زور ورکړی چې په نتیجه کې د وضعیت د لا خرابېدو ویره رامنځته شوې ده. د پاکستان د جنوب په سیلاب ځپلي پنجاب ایالت کې 15 کسان پرون هغه مهال مړه شول چې د ژغورنې د ډلو یوه کښتۍ په سیند کې واوښته. د پنجاب د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې اداره وایي چې د ژغورنې ډلو لسګونه سیلاب ځپلي ژغورلي دي. د نوموړي ادارې چارواکو ویلي دي چې دا کښتۍ په ملتان ولسوالۍ کې د اوبو د چټک جریان له کبله نسکوره شوه، خو ډېرې سپرلۍ ژغورل شوي دي. پرون له دې مخکې د مرستندویو چارو کمیشنر نبیل جاوید وویل چې له روي، سټلج او چناب سیندونو څخه راوتلو سیلابونو څه باندې 4000 کلي ځپلي او له 2 میلیون ډېر خلک یې د خپلو مینو پرېښودو ته اړ کړي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلووریز کرکټ د درې اړخیزې لړۍ په فاینل لوبه کې نن له پاکستان سره مخامخ کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې په پام کې ده. ملي لوبډلې له پاکستان او متحده عربي اماراتو سره د لوب لړۍ د ګروپي دور وروستۍ سیالي تیره جمعه له متحده عربي اماراتو څخه وګټله او له پاکستان سره فاینل ته ووتله. په دې لوبه کې ابراهیم زدران کپتانی وکړه، ځکه کپتان راشد خان او محمد نبی، فضل حق فاروقی، مجیب رحمان او صدیق الله اتل ونه لوبېدل او پر ځای ځینې نوي لوبغاړي اخیستل شوي وو. خو تمه ده چې په نننۍ لوبه کې به د افغان لوبډلې کپتان او نور مخکښ غړي لوبغاړي شامل وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو نن یک شنبه ده د 1440 هجری لمریز کال د وګی اسمبلی شپلسمه ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر 8 سره برابر ده. را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. په کونړ ولایت کې زلزله ځپلې میرمنې وایي چې ښځینه مرستندویانې نشته څو له دوی سره مرستې وکړي.
خیمو ته چې انتقال کړل ته مونږ سره کومک دوایانې هم راکوي او له ډوډۍ هم راکوي، خو دا ټول چې دي دا ټول کارونه نارینه کوي. مونږ ښځو ته اړتیا لرو او ښځې شته دي خو کمې دي.
دا به هم واورئ چې د کونړ په زلزله ځپلو کې داسې کورنۍ هم شته چې ټپي شوي غړي یې له یو بل څخه جلا شوي دي.
دغلته د مرکز یو هلک و، د اول ورځ نه چې راوړی و هغې ورله هغه پالنه کړې وه، خدمت یې ورله کړی و. د دوی د قوله ویلې چې د دوی څوک نشته دی.
په پاکستان کې میشت د امریکا د پناه غوښتنې د کیسونو لرونکي وایي چې امریکا ته د دوی د لیږد بهیر په ټپه درېدلی دی. او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اوکراین ولسمشر خپل روس سیال ته بلنه ورکړې چې د خبرو لپاره کیف ته ورشي. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم. د کونړ له مرګونې زلزلې یو شمیر اغیزمن شوې میرمنې وایي چې په سیمه کې د ښځینه مرستندویو کارکوونکو نشټوالی او د دوی اړتیاو ته د رسیدنې پر وړاندې جدي خنډونه رامنځته کړي دي. دا میرمنې ټینګار کوي چې د ښځینه مرستندویو کارکوونکو شتون د ښځو او نجونو د ځانګړو اړتیاو د پوره کولو لپاره یوه بیړنۍ اړتیا ده. په عین حال کې یو شمیر سیمه ییز رضاکاران وایي چې د ژغورنې او مرستې په عملیاتو کې د ښځو د لږې ونډې له امله اغېزمنې میرمنې دوه ځلې زیات له ستونزو سره مخامخ دي.
په کونړ ولایت کې له وروستۍ مرګونې زلزلې یو شمېر اغېزمنې ښځې وایي چې د خپلو عزیزانو د مړه کېدو له امله یې د خفګان او له ناورین وروسته د ستونزو سربیره په سیمه کې د ښځینه مرستندویو کارکوونکو د نشتوالي له ستونزو سره هم مخ دي. دغو ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې په سیمه کې د ښځینه مرستندویو کارکوونکو رضاکارانو شتون خورا محدود دی او دا کمښت د دوی د اړتیاو د پوره کولو لپاره یوه جدي ننګونه ګرځېدلې ده. سنا چې د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکي ده او د کورنۍ نه غړي یې مړه سوي وایي چې نسي کولای خپلې شخصي او ښځینه ستونزې او اړتیاوې له نارینه مرستندویو کارکوونکو سره شریکې کړي. خیمو
ته چې انتقال کړل ته مونږ سره کومک دوایانې هم راکوي، ډوډۍ هم راکوي، خو دا ټول چې دي دا ټول کارونه نارینه کوي. مونږ ښځو ته اړتیا لرو او ښځې شته دي خو کمې دي، او مونږ خو اره یوه خبره سړو ته نشو کولی.
شفیقه چې د څوکۍ ولسوالۍ یوه بله اوسېدونکې ده چې د کورنۍ ولس غړي یې په دې مرګونې زلزله کې مړه سوي هم ورته شکایت لري.
چې کله زلزله وشله زه نه پوهېدم چې زه اسپتال ته چا راوړي ما. کله چې زه په هوش رالم نو ماته یې ویلې چې یو خور او یو ورور دي ژوندي دي. بې زه دې کیمپ ته راوړل شوم، خو کیمپ کې موږ ته چې کوم کومکونه راوړي هغه سړي راوړي، موږ ته ښځې مقرر شي دا به ډېره ښه وي.
په ورته وخت کې عائشه یوه ځوانه نجلۍ چې په سیمه کې د مرستندویو کارکوونکو په توګه کار کوي هم د ښځینه مرستندویو کارکوونکو پر اړتیا ټینګار کوي او وایي چې د ښځو د همکارۍ او فعال شتون پرته کورنیو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو سره د مرستو بهیر به نیمګړی پاتې سي. د ازادي راډیو ته وویل
کله چې زلزله شله فامون خبر شلو نو مونږ دلته راغلو په هسپتال کې هم مونږ کومک وکړلو د خپلو ناروغان سره د پیازانو په ډول سره. خو بیا دلته چې کله خیمو ته راغلو د کومک په خاطر دلته ډېر زیات کمښت دی د ښځو. یو څو نفر راغلي دي او هغه هم د شپې لخوا ځي کور ته. دلته هر څه ټول د سړو په وس کې دي او هغوی کولی شي کومک وکړي. مونږ د ټولو خویندو نه هیله کوو چې راشي مونږ سره کومک وکړي، که نرسانې اوسې او که په دې نورو برخو کولی شي مونږ سره کومک وکړي.
بلخوا یو نارینه رضاکار چې د ژغورنې او مرستې په عملیاتو کې برخه اخیستې وه او نه یې غوښتل چې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه او مرستندویانو نشتوالی آن د ښځو د جنازو په ښخولو کې لوی ستونزې رامنځته کړې دي.
خو د دې ستونزو خو موږ ته معلومات نه کېږي. دا ستونزه خو هغه چاته معلومات کېږي چې دغه ښځینه یې هلته ورته په خوا کې ناست دی. تپوس څوک چې خو څه ستونزه دي؟ ښځه لس ځلې ده تپوس وکړه، ما ته خو څوک خپله ستونزه نه وایي. کنه
میرمنو د لومړۍ ورځې نه کومو کې چې موږ د هلته مرسته کوله هلته هم د میرمنو شمېر نه و، اوس هلته ورکولو کې
په ګنټو ګنټو باندې مونږ مېرمنو ته صبر کړی. مونږ دوه مېرمنې په هغه ځای کې لرلې، هغه نیم ژوان دي، دغه منطقې ښځې وې چې وجودونه یې په ډبرو لګېدلي وو، ټپېنې شوي وې. دوی مونږ سره د دغه مېرمنو په تدفین کې مرسته وکړه، دوی ته کفن ورکړو او دوی ته غسل ورکړو، او د هغې نه وروسته چې دی مونږ ویوړلو په قبرونو کې وفات کړل.
له زلزلې اغېزمنې ښځې او سیمه ییز رضاکاران د ښځینه مرستندویانو کارکوونکو پر اړتیا داسې مهال ټینګار کوي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ هم ویلي چې د طالبانو لخوا وضع سوي قوانینو د ښځینه مرستندویه کارکوونکو لپاره د ژغورنې په عملیاتو کې کار کول ستونزمن کړي دي. د سازمان د جمعې په ورځ د سپتمبر په 15مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو چارواکي باید ډاډ ورکړي چې ښځې په ټولو مرستندویو هڅو کې برخه ولري. له دې مخکې په افغانستان کې د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سوزان فروکسن د سپتمبر په 2مه نیټه وویل چې باید د ښځینه مرستندویه کارکوونکو له حیاتي رول ملاتړ وسي، کنه نو په خبره یې زیانګالې ښځې او نجونې ښایي په راتلونکو ورځو کې د ژوند ژغورنې مرستو او اړینو معلوماتو ته له لاسرسي محرومې سي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د زلزله ځپلو او سیمه ییزو رضاکارانو د شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته په ډیرایو دولتي ادارو، نړیوالو غیر دولتي مؤسسو چې ډیری مرستندویه بنسټونه دي، ښځې پکې له کار کولو را ګرځولې دي. د تیرې اکشن به په شپه د اګست په 1.5 نه وخته د رښتار په کچه شپږ درجه شدید زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړې توګه کونړ ولړزاو چې درانه تلفات او زیانونه یې رامنځته کړل. د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې په دې پیښه کې له 2200 څخه زیات کسان مړه شول، له 3600 زیات ټپیان او له 6200 څخه زیات کورونه ویجاړ شوي دي.
د کونړ یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ وای د سرپناه په ګډون عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی وای په پرله پسې زلزلو کې پراخ ځاني او مالی تلفات راوختي دي، خو تر اوسه هیڅ راز مرسته نه ده ورسره شوې.
په کونړ کې د شوي مرګونی زلزلې نن شپږم ورځ ده. که څومره طالبانو حکومت له زلزله ځپلو سره د مرستو خبرونه خپره کړي، خو یو شمیر زلزله ځپلي وایي د سرپناه په ګډون عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی وایي په پرلپسې زلزلو کې پراخه ځاني او مالی تلفات ورته رسیدلي، خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د کونړ د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلي نور خان ازادي راډیو ته وویل
مالو حالو ځار څه د کوټو لاندې شو تیګو او غرونه پیرال، او نور دا ماشومان په چغو او په یو سیا بل چمراوي سلاو کتم د دې سمې تر استلې او پاس ماغه سغرارې د غرونه راوړيږي پاس تشې د ګرځېدو شان نشته، نه په اوسېدو شان شته. او موږ دلته چې راغلي وسه پرم نه د استوګنې زیشته نن د خیمه شته بنس بیابان باندې موږ پراته.
د همدې ولسوالۍ د مزار درې یو بل اوسیدونکي چې نه غوښتل نومي په راپور کې واخیستل شي وویل سره لدی چې د کورنۍ څلور غړي مړه شوي او یو شمیر نور ټپیان شوي، خو تر اوسه ورسره د هیڅ مرستندویه بنسټ یا حکومت له لوري مرسته نه ده شوي.
سپورې چې دی موږ سره د څلورانو کومک نه دی شوی، کورونه ټول تخریب شوي دي، خلک بنانه پراته دي. ازبرای خدای موږ مسلمانانی موږ څلور کسان چې دي دا شهیدان شوي دي او تقریبا څلور پنځه زخمین دي.
د کونړ یو شمیر نور اوسیدونکي وایي له اصلي مرګونی زلزلې وروسته لا هم په سیمه کې د زلزلې ټکانو نشته، او د سیمې اوسیدونکي له ویرې هر شپه په بیدیا تیروي. د څوکۍ یو اوسیدونکي میرواحد ازادي راډیو ته وویل
نوی پیسره خلک کلو کورونه وتلی دي چې هغه خلک چې سپایسې لري او سرمایه لري هغه خار ته راکوچېدلی دي، او سچا بیچارهګان خلک دي ټول دی پټو کې شخصي خیمه وخلی دی. یو طرف ته سرپناه نشته، بل طرف ته بارانونه دي، بل طرف ته سخت زلزله د اوسم ټکانونه موجود دي چې خلک سخت مشکلاتو سره مخامخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې بیګا هم ختیځې سیمې یوې بلې زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې دغه زلزلې شدت د رښتر په کچه 15.2 درجې بللې چې مرکز یې د کونړ اسداباد لویدیځ ته 30 کیلومتره لرې او ژوروالی 10 کیلومتره بلل شوی دی، خو چارواکو ویلي چې تلفات یې نه درلودل. د کونړ زلزله ځپلې په داسې حال کې د مرستو د نه رسیدلو له امله شکایتونه کوي چې تازه پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي د کونړ مرګونی زلزلې داسې مهال نوې بحران رامنځته کړی چې دا هیواد لا لوړاندې د مرستو د کمښت له امله له سختو ستونزو سره مخ دی. په بیان کې راغلي که څه هم یو شمېر هیوادونو او مرستندویو بنسټونو اقدامات کړي، خو دغه مرستې کافي نه دي او له اضافي سرچینو پرته د ژمي په رانږدې کېدو سره به د خلکو کړاو لا پسې زیات شي. له دې وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچسیار ویلي وو چې دغه مرګونی زلزلې بشپړ کلي له منځه وړي او دا مهال ګڼ شمېر کسان له سرپناه پرته ژوند کوي. او دا چې د دې فاجعي مدیریت د افغانستان او مرستندوی بنسټونو له ظرفیت خورا لوړ دی. ملګرو ملتونو ویلي دغه مرګونی زلزلې له امله له 2000 ډیر کسان بې کوره شوي او د ښوونځیو کلینیکونو او د نورو اسانتیاو د ویجاړېدلو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د ریختر په کچه 6.1 درجې دې زلزلې د اګست په 1.3 د شپې ناوخته د ننګرهار او لغمان په ګډون په کونړ کې پراخه مالي او ځاني تلفات واړول. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزله کې په 4 ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې 2211 کسان مړه شوي، 3961 کسان ټپیان شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه څه نه دي ویلي، خو په کونړ کې ولایتي چارواکو ځایي خبریالانو ته ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې د ژغورنې او لټون عملیات پای ته رسیدلي او اوسمهال دوی اسداباد ته نږدې د زیانمنو لپاره د لنډمهالي کمپونو په جوړولو اخته دي.
د افغانستان په ختیځ کې له وروستۍ ویجاړونکې زلزلې وروسته پرله پسې ټکانونو زرګونه کورنۍ ویرولي او اندېښمنې کړې دي. یو شمېر دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې لا هم زړه نه کوي چې د ځینو روغو پاتې وسایلو د رایستلو لپاره خپلو ورانو شویو کورونو ته ستنه شي. دوی ادعا کوي چې لازمې مرستې نه دي ورسره شوي او نه هم د اوسېدو لپاره کومه سرپناه لري. د ازادۍ راډیو خبریاله سنا کاکړ راپور راکوي.
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې یو شمېر زلزله ځپونکي وای هر نوی ټکان د لومړۍ شپې د زلزلې حالت د دوی په ذهن کې بیا را ژوندی کوي. دوی وای خورا ویریدلي او په اندېښنه کې دي. د څوکۍ ولسوالۍ په ډیوه ګلدره کې د زلزلې یو زیانمن وارث چې په خبره یې اوسېدو ته نه کور ورپاتې دی او نه خیمه یا بله سرپناه لري، ازادي راډیو ته وویل خبره سلګونو نورو کورنیو هم په دې دره کې له خیمې او نورو لومړنیو وسایلو پرته تشنه اسمان لاندې اړولي دي. د علم مرستندویه د روغ وړي چې تر ټولو لومړی دوی ته د خیمو غم وخوري چې د سرپناستون ځای حل شي. په همدې حال کې یو ځایي رضاکار نثار احمد چې د نورګل او څوکۍ په ولسوالیو کې د مرستې رسولو په چارو بوخت دی هم وایي خلک په ویره و اندېښنه کې دي او رواني وضعیت یې ښه نه دی.
کله چې زلزلې ټکان وشي دغه د غرنه ډبرې راولېږي، یو د زلزلې یو وحشتناک غږ دی. دلته په ماشومانو، په میرمنو، په سپینګیرو باندې او هم په ځوانانو باندې یو بد اثر کړی دی. په خوب کې چې کله ویده یې داسې ناڅاپي راپاسي ګومنډه شروع کړه، موږ فکر کوو چې زلزله ده. دا حالات په ټولو باندې دي، دا خلک ذهني شکنجه دي.
دا څرګندونې په داسې حال دي چې په بشرپاله چارو او د بیړنیو مرستو د همغږۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال تام فلیچر د سپتمبر په 15 په یوه اعلامیه کې د بودیجې د کمښت له امله د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو ته د مرستو د کموالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې. نوموړي زیاته کړې دغې زلزلې پراخې ویجاړي رامنځته کړې او سلګونه زره کسانه چې مخکې د لسیزو جګړو او بې ځایه کېدو له امله زیانمن شوي وو کورونه یې وران شوي او معیشت یې له لاسه ورکړی دی. د یکشنبې د شپې ناوخته د اګست په 1 د ریختر په کچه 6 زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویلي چې په دې زلزله کې له 2200 څخه زیات کسان مړه شول او له 3500 ډېر ټپیان شوي دي. د اسلامیک ریلیف مرستندویه سازمان د ارزونې له مخې په کونړ کې شاوخوا 90% ودانۍ په بشپړه ډول ویجاړې یا هم په جزوي ډول زیانمنې شوې دي. د اګست 1 له زلزلې وروسته د سپتمبر په 2 د ریختر په کچه 5.5 درجې زلزله وشوه او د پنجشنبې د ورځې له سهاره بیا د جمعې د ورځې تر سهاره پورې هم څو پرله پسې زلزلې وشوې. دوی کې تر ټولو شدیده د سپتمبر په 4 د افغانستان په وخت د شپې 9:30 وشوه چې شدت یې د ریختر په کچه 5.6 درجې وه. د لومړنیو راپورونو له مخې په دې زلزله کې په کونړ او ننګرهار کې تر 40 ډېر کسان ټپیان شول.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو سلیروي ساعت
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې بیا هم د افغانستان اړوند نور مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د خپل روسیال ولادیمیر پوتین هغه وړاندیز رد کړی دی چې نوموړی د سولې د خبرو لپاره مسکو ته بللی. د ازادۍ راډیو د خبری څانګې د راپور له مخې زیلینسکی په ځواب کې د خبرو اترو لپاره پوتین ته د کیف د سفر بلنه ورکړې ده. زیلینسکی پرون له ای بی سی خبری شبکې سره په خبرو کې وویل، پوتین کولای شي کیف ته راشي، خو زه نشم کولای، په داسې حال کې چې پر هیواد مې هر ورځ توغندي اوري او حملې کیږي مسکو ته ولاړ شم. زه نشم کولای د دې تروریست پلازمینې ته سفر وکړم. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې د پوتین وړاندیز یوازې د دې لپاره دی چې دا لیدنه وځنډیږي. د هغه په وینا پوتین له متحدو ایالاتونو سره لوبې کوي. ولسمشر پوتین له دې مخکې له خپل اوکراینی سیال سره لیدنه کم اهمیت ښودلې وه، خو هغه په عین حال کې ویلي وو چې چمتو دی له هغه سره د روسیې په خاوره کې وګوري. پوتین د جمعې په ورځ په بندري ښار ولادیواستوک کې یوې اقتصادي غونډې ته د وینا پر مهال وویل، د دوی د لیدنه لپاره تر ټولو غوره ځای د روسیې پلازمینه مسکو یا د ده په وینا اتل ښار دی. دا په داسې حال کې ده چې روسیا له هم د بی پیلوټ الوتکو په وسیله پر کیف حملو ته دوام ورکوي. اوکراینی چارواکي وایي د دې هیواد د هوایي مدافع سیستم پرون فعال شو او د کیف په آسمان کې د روسیې ګڼې بی پیلوټ الوتکې نسکورې کړې. همداراز په خرسون، د نیپروپتروفسک او زاپوریژیا سیمو کې هم د بی پیلوټ الوتکو د حملو په اړه د خبرداري الارمونه وغږول شول. اوکراینی چارواکو د دونیتسک سیمې په ستراتیژیک ښار پوکروفسک کې چې له ډېرې مودې راهیسې جګړه پکې روانه ده، هم د روسي ځواکونو په تکتیکونو کې د بدلون خبر ورکړی دی. او دا په داسې حال کې ده چې پوتین د کیف لویدیځو متحدانو ته ویلي، روسیا به هر هغه ځواک په نښه کړي چې له جګړې وروسته د تضمین کوونکي ځواک په توګه د سیال اوکراین د پیاوړتیا په هدف سیمې ته واستول شي.
لخبرونو ور اخوا
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په کونړ کې د تیرې یوې اونۍ مرګونی زلزلې کده یو شمیر ماشومانو د کورنۍ غړي په مرګ ورناخیستي، له یو شمیر نورو څخه یې بیا د کورنۍ غړي په ژوندوني بیل کړي دي. د سیمې ځینو اوسیدونکو او رضاکارانو ازادۍ راډیو ته وویل دا چې ژغورونکو ټپیان د هغوی وضعیت ته په کتو یو ځای بل ځای انتقال کړي، نو ځکه دا ستونزه رامنځته شوې ده.
مونږ د ټپیانو نه لیدنه کوله په ماښام مهال. هلته یو ماشوم دی چې اوس هم په هغه روغتون کې دی چې هغه خپله اقرار وکړلو چې زما د کورنۍ غړي چېرته دي، زه معلومات لرم، زما مور او پلار، زما فامیل.
وایي د کونړ د یکشنبې شپې د اګست 11 مرګونی زلزلې که د یو شمېر ماشومانو د کورنۍ غړي په مرګ ورناخیستي، له یو شمېرو یې بیا په ژوندونې بیل کړي دي. د کونړ ولایت د اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط وړاندې ازادي راډیو ته وویل،
ګڼ شمېر کوچني ماشومان د خپلو کورونو نه اوس په جلا شوي دي، یعنی ورک شوي دي. هغوی په هسپتالونو کې بستر دي او داسې دعا کوي چې کله موږ د زلزلې ټکان وخوړلو وروسته چې موږ خپل سترګې وغړولې نو موږ په روغتون کې یو. هېڅ آګاهي او معلومات نه لرو چې زموږ پلار به چېرته وي، زموږ ورونه به چېرته وي. پریان د خپلو کورنۍ د غړو د ټلیفون شمارې یادې نه لري چې مطلب د هغو په توسط باندې د هغو له کورنۍ سره ارتباط وشي. داسې کورنۍ هم شته دي چې هغې وخت په وخت خپل غږونه جیب کړي دي چې زموږ اولادونه ورک دي، آیا د خاورو لاندې دي، آیا شهیدان شوي دي، آیا ټپیان دي، په کومو روغتونونو کې دي، هېڅ معلومات نه کېږي.
دا خبره په دې ولایت کې یو شمېر رضاکارانو هم ازادي راډیو ته وکړه. د دوی له ډلې ځلان صافی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا شان دوه بېلابېلو پېښو سره مخ شوی دی.
نو دغه ماشوم دغلته د مرکز یو الکو د اول ورځ نه چې راوړی هغې ورله غپالنه کړې وه، خدمت یې ورله کړی و. د دوی د قوله ویل چې د دې څوک نشته لري چې ما ملګرو سره بیا خبرې وکړې، هغې ویل چې د دې مور په ننګرهار کې په کوم روغتون کې وه او ژوندی ده. دغسې یو ماشوم په ساحه کې هلکانو د خاورو راوویست. د دې ټولو کورنۍ د منځه تللی وه، خو پلار یې په بل کوم کور کې و چا سره مېلمه و. هغه چې راوړی و پښې زخمي وه او نور زخمي و، او ننګرهار کې و په یو روغتون کې و.
د کونړ اوسیدونکی بل رضاکار نثار احمد هم د ورته یو مورد کیسه کوي.
یو ماشوم د پشینوزاده کې دی په کابل کې. خبر راورسېد چې د ماشوم د کورنۍ په پیدا کېدو کې مرسته وکړي، او کورنۍ چې ده هغې کې یو کس دی د هغې شپې ماتې دي او په ننګرهار سیتامه کې دي او نور کورنۍ غړي مله پیدا کړه. یو ترې په پاکستان کې دي، هغه ته ټلیفون کړو، هغه ویلي چې ماته کډه رابار کړې ده او زه په ټرک کېم، لوړګي سره کمځای کېم او د روانې مې نه پوهېږم چې کله به در رسېږم.
په کونړ کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د ماشومانو د ساتنې صندوق یوسف د چلډرن ویلي د افغانستان په ختیځ کې زلزلې د څه باندې 2,60,000 ماشومانو ژوند اغېزمن کړی دی. دغه ادارې د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 4 په یو راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له امله لږ تر لږه 280 ماشومان یتیمان شوي دي. د راپور په توګه زرګونه ماشومان سمدستي مرسته او اوږدمهاله رواني ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخواني لوبغاړي کریم صادق پرون په خوست کې له یوې لوبې مخکې چې د کونړ زلزله ځپلو ته د مرستې راټولولو په پای جوړه شوې و ویلي دی حاضر دی چې تر لسو پورې د ماشومان وروسي بوپالي او بیل کور ورته جوړ کړي. نوموړي له نورو افغانانو هم غوښتي چې د دغو بې سرپرسته ماشومانو په روزنه او پالنه کې مرسته وکړي. د یکشنبه د اګست 11 د شپې ناوخته د ریختر په کچه 6 درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت د مړو شمیر له 2,200 او د ټپیانو له 3,600 پورته ښودلی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ 8000 ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له ملي ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د دې خبرونه مطلب تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم وګورئ. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. ورزو د دې خبرونه ورسته موضوع ته په پاکستان کې ډیره د پی یو او پی دو په نوم د کیسونو لرونکو افغانان وایي متحدو ایالاتونو ته د دوی د لیک پروسه په ټپه درېدلې او د کار دوی سخت اندېښمن کړي دي. دا کډوال وی د دې پروسې لزان څخه شاوخوا 8 میاشتې تیریږي، خو د بیا پیل هیڅ څرګندې نه لګیږي او دوی هم په پاکستان کې لګڼو ستونزو او ناڅرګند وضعیت سره مخامخ دي.
ما از ایالات متحده امریکا میخوایم.
د پاکستان په اسلام آباد کې میشت پی دوا یو کیس لرونکي چې 12 کسیزه کورنۍ لري وایي د کډوالۍ د قضیو زنډ په دې هیواد کې له سخت او ناڅرګند حالت سره مخ کړي. دا چې نه غواړي پراپور کې نوم خپور شي وایي نږدې 3 کاله وړاندې پاکستان ته په دې هیله ورغلی چې د کډوالۍ قضیه به یې وڅېړل شي، خو لا هم اوږد انتظار تیروي. دی وایي د یوسف پروګرام له ځنډېدو وروسته موږ له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ یو. 3 میاشتې کېږي چې د پاکستان ویزه نه لري، دوی زموږ ویزې نه نوي کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت له لوري راکړل شوی لیک هم پاکستاني پولیسو ته د باور وړ نه دی. اوس موږ په خپلو کورونو کې بندیان یو، نشو کولی چې د سودا د اخیستلو لپاره له کورونو ووځو. د ناروغۍ پر مهال هم د پولیسو له لوري د نیولو له ویرې روغتون ته نشو تللی. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې میشته نه هیڅ چې امریکا ته د پی یو کیس لري هم ورته اندېښنه لري.
دا سن لته راتو میشته او وضعیت ډیر خراب دی. ټول په نغښتون کې لري رواني ستونزو سره مخ دي. د ټول اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی ځکه موږ له تیرو 4 کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوو. په افغانستان کې مو هڅه وپورل او دلته مو هغه پیسې مصرف کړې، اوس هیڅ نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې 8 میاشتې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو اجرایوي فرمان کې د کډوالو د منلو بهیر د نوي ورځو لپاره وځنډوه، خو لای هم د بیا پیل اعلان نه دی شوی. سپینې ماڼۍ ویلي چې په دې برخه کې لا نورو امنیتي څېړنو ته اړتیا ده. د امریکا حکومت د کډوالۍ د ځانګړو ویزو SIV تر څنګ د پی یو او پی دوه په نوم د کډوالۍ نور پروګرامونه هم دغه کسانو لپاره چې په افغانستان کې له امریکایي موسسو سره کار کړی او یا د امریکا لخوا تمویلېدل اعلان کړل. د یادولو وړ ده چې په روسیو کې پاکستان له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو په ګډون د پی وار او افغان تابعیت کډوالۍ کارت لرونکو د ایستلو لړۍ هم چټکه کړې چې لامل یې ګڼ په ناغښتون کې افغانان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د امنیتي ګواښونو له امله له دې هېواده تللي د ریپورټ له ګواښ سره مخ دي. د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو خبرداری ورکړی چې له پاکستانه د افغان کډوالو جبري اخراج کولی شي د دغه کسانو خوندیتوب له جدي خطر سره مخ کړي. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو ادارو له پاکستان د کډوالو د ایستلو د لړۍ د ودرولو غوښتنه کړې، خو پرون جمعه د سپتمبر 15 د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان یو وار بیا د هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو پر ایستلو ټینګار وکړ.
د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري.